بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
او اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما. هر أمت تي وستازي راغلي و او چې څنګه استازي ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوي او زیاتې ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې اتمه د 1443 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې وشتمه او د 2022 میلادي کال د مئی د میاشتې 9 نیټه ده. وګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د 314 ستراتیژیکو بې پیلوټ الوتکو مرکز ایران د پوځي اقتدار نښه نومیږي. بیا به د تلپاتې وږمې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې یو ګیرده میز درو چې په ایران کې د افغانستان د مخاریزو د سرشمیرنې په هکله شوی دی. په دغه ګیرده میز کې د سیاسي چارو شناندي حکیم مشفق او ډاکټر علي وحیدی ګډون لري، او په اخیر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالب لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به وګورو د دې وخت نړیوال او سیمه ییز خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې.
قدرمن اوریدونکو، وسم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په ایران کې د افغانستان د غیر قانوني کډوالو د سرشمیرنې کار تمدید شو. د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، او په کابل کې نن بیا هم چاودنه شوې ده.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. ایران کې د افغانستان د غیر قانوني خریزو د سرشمیرنې کار تمدید شوی. اسنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د کورونا چارو د وزارت د پولیس او د امنیتی چارو مرستیال سید مجید میر احمدی د جون د میاشتې تر 22 نیټې پورې د افغانستان د غیر قانوني خریزو د سرشمیرنې د پلان د تمدید دا خبر ورکړ. هغه په دې خبر سره چې د افغانستان 15 لک غیر قانوني او سندد نه لرونکو کډوالو په ایران کې د سرشمیرنې په پلان کې ګډون وکړ، وویل د افغانستان کډوال په ډیر آرامښت سره په دغه پلان کې ګډون کولی او په ایران کې د شپږو میاشتو لپاره د اوسېدو او د تګ راتګ پاڼه ترلاسه کولی شي. میر احمدی زیاته کړه، د غیر قانوني کډوالو د سرشمیرنې پلان د دغو خارجي خارجو د دقیق شمیر او د هغوی د پیژندلو په هکله د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په هدف سره اجرا کیږي چې لا ډیر هرکلی سره مخامخ شوی هم دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د حج او د زیارت ادارې له چارواکو سره په کتنې کې ټینګار وکړ. ایران د حج په ورځو کې سعودي عربستان ته کنسولي پلاوی استوي. د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د حج او د زیارت د چارواکو په ګډه غونډې کې د روان هجری لمریز کال د حج د مناسکو د ادا کولو لپاره د بیت الله الحرام د حاجیانو د استولو په اکله په مسایلو باندې خبرې او د نظر تبادله وشوه. ایران د حج تمتو لپاره کابو 40,000 کسان سعودي عربستان ته استوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د حج او د زیارت ادارې له چارواکو سره په کتنې کې د ایرانیانو د چارو او کنسولي معاویرات خپل ټول ظرفیت د حاجیانو او د اجرایي عواملو په اختیار کې ورکړی او د همدې چارې لپاره یو کنسولي پلاوی هم عربستان ته استوي. هغه هیله وکړه چې د سعودي عربستان د چارواکو په هڅه سره د روان کال حج مراسم په پرتمین ډول او په آرامښت سره ترسره شي.
ایران او افغانستان ګډه تجارتی کوټه جوړوي. شپک نه خبري اژانس راپور کړی د افغانستان او د ایران ګډه تجارتی کوټه جوړیږي. د افغانستان د موقت حکومت تجارتی کوټې ویل د افغانستان پلاوی په کابل کې د دغه کوټې د جوړولو لپاره د ایران د پانګوالو او د تجارت د کوټې له چارواکو سره کتنه او خبرې ترې کړې دي. دا په داسې حال کې دی چې لا دمخ کې د ایران او د افغانستان سوداګرانو د تجارتي مشکلاتو شکایت کړی و. په بیلابیلو ډګرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د افغانستان ډېرې ګډولې او د کابو زر کیلومتره ګډ سرحد لرل او نورې زمینې سبب شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړو ورکړو اندازه په کال کې څه د پاسه 3 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. خو تر اوسه د تهران او د کابل اقتصادي او د تجارتي اړیکو اندازه ایډیل ټکي ته نه ده رسېدلې.
تسنیم خبری آژانس وایي د طالبانو د موقت حکومت د خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی د افغانستان په لسو ولایتونو کې په ټولو برخو کې د نجلیو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدا خبر ورکړ. هغه د افغانستان د نجونو د زده کړې په اکله هم وویل د هیواد له 34 ولایتونو څخه په کابو لسو ولایتونو کې متوسطه حکومتي ښوونځي په ټولو برخو کې خلاص دي. بلخی زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې د نجلیو خصوصي ښوونځي له لومړي ټولګي رانیولې د پوهنتون تر سویې پورې خلاص دي. د افغانستان د طالبانو د خارجه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په حکومتي څوکیو کې د ښځو د شتون په اکله هم وویل د حکومت اکثره ښځینه کارکونکي یعنی کابو 1,00,000 کسان د پخوانی حکومت له نسکورېدا وروسته اوس خپلو کارونو ته بیرته ورستانه شوي. هغه په دې خبرې سره چې ښځې د تجارت د بانک د لباس او د دوکانونو په شان د افغانستان په ټولو خصوصي برخو کې کار کوي وویل په خارونو کې د ښځو د تګ راتګ لپاره هیڅ ډول محدودیت نشته. طالبانو ډلو په تیر میلادي کال کې وخت د رسېدا وروسته د اصلاحاتو د ترسره کولو په هدف سره د نجونو ښوونځي بندې کړي دي.
په کابل کې بیا بم چودنه شوې ده. امیر خبری آژانس راپور کړی د افغانستان سرچینې وویل په کابل کې د طالبانو د حکومت د پلاټنې پوستې ته نږدې نن بم چودنه شوې ده چې له کابله یې 2 طالبان ژوبل شوي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه ترهګرې بم چودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. افغانستان له 1300 راسې د کابل د مزار شریف او د کندوز جوماتونو په شمول په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرو حملو کتونکي دی چې تر اوسه پکې په سلګونو کسان مړه او ژوبل شوی هم دی. د اکثر ترهګرو حملو مسؤلیت د ایش وهابي سهونیستي تکفیری ترهګر ډلې پر غاړه اخیسته.
په غزنی ولایت کې د کتاب د اونۍ ترنامه لاندې د ځوانانو د هڅونې لپاره یو نندارتون پرانستل شو. زموږ خبرنیال وایي نن د افغانستان په غزنی کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست له لوري د کتاب له اونۍ څخه د 1,00,000 کتابونو د نمایش او ښوونې په ترسره کولو سره لمانځنه وشوه. په دې نندارتون کې زرګونه مختلف ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست مشر مولوي حبیب الله مجاهد وایي چې موخه یې د کتابونو له نمایش څخه دا ده تر څو خلک وهڅول شوي چې د کتاب لوستلو او مطالعې ته مخه کړي.
د برېښنا کمښت د افغانستان د خلکو ستر مشکل دی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د پلازمېنې کابل یو شمیر خاریزو چې د برېښنا له نشتون شکایت کوي ویل د برېښنا سخت کمښت د دوی پر کار او کسب باندې منفي اغېز شیندلی. د کابل ښار یوه دوکاندار وویل زه د برېښنا د نشتون په وجه خپل یخچال د المارۍ په توګه استعمالوم. افغانستان د خپل د ضرورت وړ له 80% څخه کمه برېښنا په هیواد کې تولیدوي او کله ناکله په شمالي ولایتونو کې د ترهګرو او ناپیژاندو وسلوالو کسانو لخوا د برېښنا ستنې ورنول کیږي او هغه ویجړیږي. په افغانستان کې د برېښنا د هر ستنې ورنول د کابل او د هیواد د کابلسو نورو ولایتونو برېښنا تر 4 ورځو پورې غوڅوي.
د افغانستان د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت حقانی د ترکیې هیواد په مالی مرسته په اساسي بڼه په جلال آباد ښار کې د نازو انا په نوم د نجونو لیسې د یوې پخوانۍ ودانۍ او یو کتابتون تر رغونې وروسته د ګټې سپارلو په مراسمو کې چې په کابل کې د ترکیې هیواد سفیر هم برخه درلوده له نوموړې غوښتنه وکړه چې پر ودانیزو مرستو سربیره د پوهنې د کیفیت په لوړولو او نورو اړتیا او لیرکولو کې هم مرسته وکړي.
په افغانستان کې 1,50,000 خال نشه یي توکي استعمالوي. نور حال په راپور کې درته لرو.
په افغانستان کې 3 میلیونه وګړي پر نشئی توکو روږدي شوي دي. د طالبانو د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر خلاف د مبارزې معین حاجي عبدالحق اخوند په جلال آباد کې پر نشئی توکو د روږدو کسانو د راټولولو د کمپاین د پرانیستې پر مهال وویل، په افغانستان کې دا مهال خواوشا 3 میلیونه وګړي د نشئی توکو په کارونه روږدي شوي دي. نوموړي وویل هغه مهال چې د کورنیو چارو وزارت له لورې پر نشئی توکو د روږدو کسانو د راټولولو کمپاین پیل شوی، تر دا مهال یوازې 20,000 کسان راټول او تر درملنې لاندې نیول شوي دي. هغه وویل اوس چې په هیواد کې د هر ډول نشئی توکو پر کرکیله، تولید، قاچاق او کارونه بندیز لګول شوی، نو اړتیا ده چې پر نشئی توکو د روږدو کسانو درملنې ته هم پاملرنه وشي.
اوس تقریبا 20,000 په شاوخوا کې متظم
د کورنیو چارو مرستیال وزیر پر شتمنو وګړو غږ وکړ چې پر نشئی توکو د روږدو کسانو په درملنه کې د حکومت لاسنیوی وکړي. پر همدې مهال د ننګرهار ولایت عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد آفتاب وایي، په ننګرهار کې هم پر نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زیات دی، خو په حکومتي کچه د هغوی د درملنې لپاره اسانتیاوې کمې دي. هغه وویل د دوی په غوښتنه ورسره یو سوداګریز شرکت د یوې اندازه خوراکي توکو مرسته وکړه.
موږ څه وړاندیزونه کړي چې موږ ته ضرورت لري، او وړاندیز هم دا و چې باید دا کمپاین دوامدار اوسي. بل چون دا یو مریض ده او یو معتاد خپله یو مریض ده، او دا مریض ډیر شیانو ته ضرورت لري، چې هغه درمل ته هم ضرورت لري، لباس ته هم ضرورت لري، حفاظت ته هم ضرورت لري، خوراک ته هم ضرورت لري، دستوګنې ته هم ضرورت لري.
په ننګرهار کې پر نشئی توکو د روږدو کسانو د درملنې په روغتون کې د مهال 100 تنه ته درملنې لاندې دي. ویل کېږي چې ډېری پر نشئی توکو روږدو کسانو تر درملنې وروسته هغوی ته د کار کولو د زمینې د نشتون له امله بیرته نشئی توکو کارولو ته بخه کړې ده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړ. ملګرو ملتونو ویل د پاکستان تحریک طالبان ډله د افغانستان په سرحد کې د خارجي جنگیالیو تر ټولو ستره برخه ده او د پاکستان لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څارونکي ټیم د افغانستان په اکله په خپل نوي راپور کې ویل، تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو تر ټولو ستره برخه ده چې شمېر یې 2,000 کسانو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د تحریک طالبان پاکستان تر هغری ډلې له ټولو څخه زیات د افغانستان له شرایطو ګټه پورته کړې ده، او په تیرو 2 میاشتو کې په پاکستان کې ډېرې حملې او بریدونه کړي دي. د غرافور وای د تاریخ طالبان پاکستان د دې پر ځای چې د باو احساس کړي د یو خپل باک ځواک په توګه خپل ژوند ته دوام ورکوي. له دې مخکې د افغانستان د طالبان ویان زبی الله مجاهد په خپل هیواد کې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د غړیو د شتون او د فعالیت په اکله د اسلام آباد ادعا رد کړې ده.
او وروستی خبر دا چې فلسطینیان بیا د الاقصی جومات لپاره بسی چې زمون خبریال راپور کړی، د الاقصی جومات خطیب اکرامه صبری په دغه جومات کې د سهونستانو پر ضد فلسطینیانو د بسیج کې دا پر ضرورت ټینګار وکړ. د الاقصی جومات خطیب اکرامه صبری وایي، ټول فلسطینیان باید الاقصی جومات ته د ځانونو د رسولو کوشش وکړي چې له سهونست خارجي میشته خلکو د رغنو سره د مقابلې لپاره بسیج او تیارسیا دی ووسی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
ډیر ستاسو اوریدونکو سم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته، چې د 2014 ستراتیژیکو بې پایلوټو الوتکو مرکز د ایران د پوځي اقتدار نخه تر عنوان لاندې دی. د ایران د پوځ لوی درستیز جنرال محمد باقری په 13 شنبه ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د مځکې لاندې او پټو بې پایلوټو الوتکو د مرکز کتنه وکړه. جنرال باقری په دغه کتنه کې د ایران د پوځ د ډول ډول لیري الوتکوونکو پوځي او یرغلیزو بې پایلوټو الوتکو د تولید په حوزه کې له وروستیو توانمنیو خبر شو. د بې پایلوټو الوتکو د دغه پټ مرکز په عملیاتي کې دا سره چې د مځکې لاندې 300 مترو کې جوړ شوی د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بې پایلوټ الوتکو په بره قدرت بدل کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د فوز د عملیاتو مرستیال امیر البحر موسوی په ټلویزیون باندې په یو پروګرام کې د بې پایلوټ الوتکو د دغه مرکز په اکله چې هغه د 314 ستراتیژیکو بې پایلوټ الوتکو مرکز وباله وویل، هغه بې پایلوټ الوتکې چې په دغه مرکزونو کې ډیره دي د دې جوګه دي چې د دښمن اصلي او ضروري سرچینو ته د گزار د ورکولو او د جنگ په ډګر کې د بر موقعیت په ترلاسه کولو کې اغیشندون کې او ستراتیژیک ماموریتونه او عملیات ترسره کړي. دغه بې پیلوټ الوتکې په امن سیمو کې کارول کیږي او دغه مرکزونه په دې ډول دي چې د بې پیلوټ الوتکو د کارولو ظرفیت چې ټایرونه لري او هغه بې پیلوټ الوتکې چې له پلیټ فارمونو او لانچینګ پیډونو څخه الوت کوي لري. په تیرو دیرشو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بې پیلوټ الوتکو پرمختګونه تل او څاره وو او دی، او د ایران جوړ بې پیلوټ الوتکو په تیرو 10 کلونو کې د سیمه ییزو جنګونو رامنځته کېدا ته په پام سره په ښه ډول د څارنې د پیژندنې او د هدف د معلومولو په زمینو او د سیمې د جنګ په ډګرونو کې د یرغلیزو عملیاتو د اجرا کولو په ښه ډول خپل لوړ توان نندارې ته وړاندې کړی دی. د ایران وسلوالو ځواکونه توانېدلې دي د بې پیلوټ الوتکو په حوزه کې ډېرې پرمختللې بریاوې ترلاسه کړي، او دغو بریاوو ایران په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو په بره قدرت بدل کړی دی. د ایران د بې پیلوټ الوتکو قدرت د هیواد د سرحدونو د ساتلو او د امنیت حوزه د ایران لمځکني او سمندري سرحدونو څخه تر کیلومترو پورې لیرې سیمو ته پراخه کړی ده. په تیرو کلونو کې د ایران د بې پیلوټ الوتکو توان د بې پیلوټ الوتکو د کمیت او د کیفیت په دوو عنصرونو باندې په تمرکز سره د پام وړ پرمختګ سره یو ځای وو، او ایران نن سبا د سیمې د بې پیلوټ الوتکو په قدرت بدل شوی او د بې پیلوټ الوتکو د ټکنالوژۍ په لرونکو هیوادونو کې ځانګړي مقام لري. امیرالبحر موسوی ویل، د ایران د اسلامي جمهوریت د بې پیلوټ الوتکو قدرت زموږ لپاره دغه ظرفیتونه رامنځته کړي چې د توغندوی سیستمونو په څنګ کې او زموږ د توغندوی سیستمونو د بشپړونکو په توګه د سپای پاسداران ځواک د بې پیلوټ الوتکو د توان په څنګ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سپیشلی نظام لپاره دفاعي قدرت برابر کړی دی. همدا اوس د ایران د اسلامي جمهوریت د فوز د مځکن لاندې د بې پیلوټ الوتکو د مرکز په مخکتنې سره د ایران د بې پیلوټ الوتکو د قدرت نوی اړخ راښکاره شوی. د ته په پام سره چې د قرباغ او د اوکراین د جګړو په شان وروستیو جنگونو کې د بې پیلوټ الوتکو رول کا هغه د پیژندلو او د جاسوسۍ د ماموریتونو په زمینه کې وي، او که هغه د توپونو د هدایت او که د جنگي ماموریتونو او د دښمن د وسلو په لمنځوړلو کې وي معلوم شوی، نو ځکه خو د ایران د پوز لوی درستزوالی د نویو جنگونو د ماهیت په پیژندلو سره په سم ډول د ایران د بې پیلوټ الوتکو د وسونو د نورو پراخولو لارې تعقیبوي. د ایران د پوز جنرال باقری وایي، هغه څه چې نن سهار سبا په قفقاز، اوکراین او نورو هیوادونو کې په وروستیو جګړو کې وینو او له دې مخکې مو په سوریه او عراق کې له ترهګرو سره په مقابلې کې ولیدل، او د وروستیو 10 کلونو نور جنگونه د دې خودنه کوي چې د بې پیلوټ الوتکو ځای استثنایی او د ودې په حال کې دی.
تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرنې پښتو خبرونه اورئ.
تلپاتې خوشبویی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب د تلپاتې خوشبو د لړۍ له یو بل مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی چې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی ویناوې اور باندې تبصره او شننه کوي. دوی د دې لړۍ په اتم پروګرام کې شهیدان او صالحان د خدای تعالی لخوا د خلکو لپاره یو نعمت ګڼي. پکار دی داسې کار وکړو چې خلک احساس وکړي چې د دوی د لارې دوام نجات او ژغورنه ده، او بشکه چې همداسې ده. کچیر یو هیواد تیل لري، معدنونه او کانونه لري، ډول ډول امکانات لري، حساس جغرافیایي موقعیت لري، او د آب و هوا ډول ډول والی هم لري، لکه په 80 میلیون نفوسو سره زموږ هیواد ایران چې زبر ځواکونه ورته د تمې سپیرې سترګې غړوي، د ځان دفاع ونه کړی شي، جهاد ونه کړی شي، ونه توانېږي چې خپل توانمنۍ اپډیټ او ماډرن کړي او ځان اداره کړي، نو عزت او حیثیت به یې په لته ووهل شي او چخنی به شي. موږ باید وتوانېږو چې په ټولو خلکو کې دا روحیه پراخه کړو چې ودرېږي. که څه هم له نیکه مرغه نن سبا د اسلامي انقلاب په برکت د ایران ولس کلک درېدلی، خو باید دوی د راتلونکي لپاره تیاری وکړي، څو د جهاد لاره، د درېدنې لاره، د مقاومت لاره په راتلونکو نسلونو کې پرله پسې دوام ولري. لکه څنګه چې د قرآن کریم په هم سورې کې هر ورځ یې په المنځونو کې وایو، لولو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، دا انعمت علیهم هم دغه شهیدان دي. د شهیدانو یو ستر مصداق اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دی، دوی په انعمت علیهم کې شامل دی. البته انعمت علیهم هم دو ډول دی، یو ډول انعمت علیهم چې بیا ناشکری کوي او په کفران نعمت اخته کیږي، لکه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم د انعمت علیهم برخه وو، خو ناشکری وکړه او غضب الله علیهم شول. یو ډله هم هغه انعمت علیهم دی چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم دی، چې نه مغضوب ګرځېدلی دی او نه بلارې شوی دی. زموږ شهیدان په دغو کې شامل دي، ځکه چې شهیدان له دنیا تللی دي، نو بس موږ باید د دوی په لاره روان شو او زده یې کړو او استفاده ترې وکړو او بیلابیلو نسلونو ته یې وښایو.
سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې،
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنه. ایزانو د هنداري لیوی په خبرونه سره مو په خدمت کې درنو محترم اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او ورستیو بدلونونو ورسته په میلیونونو افغان کډوال ایران ته رامات شول. په دې توګه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر مخکې خواوشا 3 میلیونه او تر 5 میلیونه واوښته، د ایران اسلامي جمهوریت دغه کډوالو د پیژندلو او سره څرنه کولو او هغوی ته د شو امکانات او خدمات د وړاندې کولو لپاره یو لړ مهم اقدامات ترسره کړي. په دوه اقداماتو کې یو دا و چې ولسمشر ښاغلی رئیس امر وکړ د بهرنیو کډوالو او اتباو د چارو اداره دی په سازمان بدل شي چې هم امکانات او هم خدمات زیات شي. په بل اقدام کې سمیر رانده دغه کسانو د سر شمیرنې کول لپاره هغوی ته وویل چې په دولتي دفترونو کې ثبت نام وکړي چې وپیژندل سي، سر شمیرنه یې وسي او د ایرانیانو په شان د دولت له امکاناتو برخمن سي. د ثبت نام طرحه چې د ورې له میاشتې پیل سوې وه ټاکل سوې وه چې د روانې غبرګولې میاشتې تر ولسمې پورې دوام وکړي. خو د افغان کډوالو هرکلی او په دفترونو کې ګڼې ګوڼې ته په پام سره دوه اونۍ نورې یعنې د سرطان تر لومړۍ نیټې پورې وغځول سوه. تر اوسه په ایران کې راغلي کډوالو کې 1,200,000 ته موقته کارډونه جوړ سوي چې تر اووه میاشتې پورې کارندوال لري او دولت هڅه کوي نور کډوالو ته هم دغه شان د اقامت کارډونه جوړ کړي چې هغوی له امکاناتو برخمن سي او د ژوند په تیرولو کې ورته ستونزې نه وي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه هم د طالبانو د کډوالو د چارو د وزارت مرستیال وایي چې تر دې دمه یې 1,000,000 کډوال چې په هیواد کې دننه بېکاره سي وو خپل کورونو ته ستانه کړي او په راتلونکي کې هڅه کوي له ایران او نورو هیوادونو هم افغان کډوالو ته خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. ایزانو موږ به نن په هنداره پروګرام کې په ایران کې کډوالو ته د وړاندې کېدونکو خدماتو او دا چې طالبان ته څه په کار دی چې افغان کډوالو په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستانه سي په دغه شان مسئلو در سره غږیږو. په دې اړه د سیمې له دوو شخصیتونو ډاکټر علي واحدي او د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي ښاغلی حکیم مشفق نظرونه به تاسو ته وړاندې سي. لیولند شاند می ورستا بیر ترا گرز استاسو خدمت. هندار خبرونه کې مو هرکلی کو خپل بحث د شاغلی حکیم مشفق څخه په پښتن سره پیلو. مشفق صاحب، تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې په وروستي بدلونونو پسې ایران ته په لکونو افغان کډوال راغلي دي. په دې توګه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر مخکې شاوخوا 3,000,000 او تر 5,000,000 واوښته. د ایران اسلامي جمهوریت د دغو کډوالو د پیژندلو او سرشمیرنې او هغوی ته د شو امکاناتو او خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم اقدامات ترسره کړي. دولت 1,200 دفترونه د افغانانو ثبت نام ته بیل کړي او غواړي په ایران کې ټول افغانان قانوني کړي چې د ایرانیانو په چند شاریزو له امکاناتو من جمله د اقامت او تګ را تګ له مجوز څخه برخمن سي. تاسو افغان کډوالو ته د ایران د خدماتو په اړه څه نظر لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شنواری صاحب، تاسو ته او د رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هجرتونه او اوارګي دا یو تپل شوی پدیده ده چې د مجبوریت په حالت کې د خپل هیواد نه خلک وتلو ته مجبوریږي او دا سلسله په افغان ملت باندې له څلوېښتو کلونو راهیسې تپل شوې ده. متاسفانه زموږ دا ناورین دومره ډیر اوږد شو چې څلوېښت کلونه په بر کې ونیول، چې د دې جملې نه ګڼ افغانان د نړۍ ګڼو هیوادونو ته مهاجر شوي او واره شوي دي. چې د دې جملې نه دوه مهم او ګاونډي هیوادونه چې هغه ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرینو غټ تعداد اوسیږي. په ایران کې په دې اواخرو کې ځینې مشکلات د افغان مهاجرینو په وړاندې باندې راپیښ شو او د هغې په نتیجه کې افغانان له سختو مشکلاتو سره مخامخ شو. په اوسني وخت کې د ایران حکومت د افغانانو سره سهولتونه رامنځته کړي دي چې په هغې کې تاسو وویل چې د نو مهاجرینو دپاره د راجستر یا د قانوني توب لارې دي، د هغوی سره نرمښت دی، هغوی سره په ایران کې د ژوند تېرولو لپاره ښه شرایط مساعدول دي. په دې اکلا باندې افغانان د ایران د دغه کړنې نه استقبال کوي او دا یو ښه اقدام دی. خو د بل پلوه همدغه چاره چې که په ایران او پاکستان کې د افغانانو لپاره سهولتونه برابر شي نو په یقیني صورت سره نور افغانان هم د افغانستان وتلو ته زړه کوي او ایران او پاکستان ته ځي. وجه دا ده چې په افغانستان کې د سیاسي مشکلاتو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم موجود دي او دغه اقتصادي ناورین چې دی دا د افغانانو په ژوند باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. نو له دې وجه نه دوی وځي ایران او پاکستان او نور هیوادونو ته هم مهاجر کیږي. د ایران د دغه کړنې په اړه باندې افغانان خوشحاله دي او په دې برخه کې د ایران د کړنو نه مننه او تشکر
مننه. اوس پر تاسو ښاغلی ډاکټر علي واحد ته ډاکټر صاحب تاسو په دې اکله سوال غواړئ.
سلام علیکم. بلو ډاکټر صاحب تاسو ویل په دغه وروستیو کې د ځینو بدلونونو په اړه چې یعنی د امریکا د ماتې او د تشدید سیدولو څخه نو وروسته په افغانستان کې او د اشرف غني د دولت نسکورېدان په دې خوا او د ځینو غربي رسنیو په بد تبلیغات سره په لکونو لکونو افغانان کډوال شول او په زیاتره کډوال ایران ته راستانه شول افغاني کډوال. نو دا چې موږ ګورو چې په دغه څلور لسیزو کې جمهوری اسلامی ایران دا چې دوی په خپل ځینو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي خو بیا هم افغاني کډوالو ته تر هغه حد چې د دوی توان او قدرت هو دوی ته خورا یو مناسب ډول خدمات وکړي دي. نو دا چې د کډوالو شمیر پخوا کابو 3 میلیونه وو پس له دغه تعاولات څخه د کډوال شمیر خورا مخ په زیاتېدو سره چې تر 15 میلیونه پورې هم رسېدلی دي. نو د دې لپاره چې ایران په دې هره وتوانی سي یو مناسب خدمات دغه کډوال ته ورکړي او افغاني کډوال لکه ایرانی ایرانانو غوندې د حکومتي خدماتو څخه برخمن شي نو دوی دغه کډوالو ثبتنام او د پېژندلو پروګرامونه پیل کړي دي. او موږ ګورو چې د ایران ولسمشر رئیس وویل چې د کډوالو د چارو ادارې باید په سازمان بدل شي تر څو وتوانی شي هغه مناسب خدمات افغاني مهاجرینو او کډوالو ته وړاندې کړي. او موږ ګورو چې په دغه ورځو کې 1500 دغه ادارې چې د کفالت ترینوال لاندې خدماتو کډوالو ته خدمات ورکوي او د دوی د پیژندلو او پروګرامونو او د کارتونو د ورکولو صادرولو کارو په قاره لري په خورا فعال ډول څخه سره دوی کار پیل کړی دی. او دا داسې معلومیږي چې جمهور اسلامي ایران چارواکي د المندی چې دی وتوانی شي افغاني مهاجرینو ته په خورا یو ښه توګه خدمات وړاندې کړي او د افغاني مهاجرین د ستونزو سره مخامخ نسي. او دغه پروګرامونه موږ ګورو الحمدلله د افغاني مهاجرینو او کډوالو لخوا هم اټکلی شوی دی. او ځکه چې په دغو برنامو په اجرا کولو سره د کډوالو اکثر او زیاتره ستونزې انشاءالله به برطرف سي او دوی د یو ښه خدماتو سره پاخیستلو سره انشاءالله مخامخ سي.
مننه. تر یوې لاندې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار کې مو یو ځل بیا هر کله کو ل شاغله حکیم مشفق څخه په پښتن سره خپل بحث ته دوام ورکو. کډولې یو تپلې چاره ده او هیڅوک په خپل خوښ خپل هیواد نه پریږدي، مګر دا چې مجبور سي. په ایران او نورو هیوادونو کې افغان کډوال هم له دغه قاعدې څخه مستثنا نه دي. مشفق صاحب، ساس په خیال په افغانستان کې واکمن د طالبان حکومت ته څه اقدامات کول پکار دي چې افغان کډوال په عزت او د سر او مال او روزګار له اړخه په ډاډن سره خپل هیواد ته ستانه سي؟ د ته په پام سره چې طالبان دا کوي د کډوالو د ستنول لپاره کوټلې پروګرامونه په لاس کې لري.
لکه څنګه چې په سر کې ویلي، کډوالي یو تپل شوی پدیده ده او هیڅوک د خپل هیواد نه د رضا په حالت کې نه وزي او نه دې ته زړه کوي، مګر د مجبوریت په حالت کې د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کیږي او نور هیوادونو ته ځي. سره دې چې په دغه وتلو کې په شلهاو په لسهاو خطرونه تحمل کوي. موږ تاسو روزانه ګورو چې افغانان په بحرونو کې، په سیندونو کې، په غرونو کې، په ځنګلونو کې تلف کیږي، خو سره دا غي بیا هم افغانان وتلو ته زړه کوي. په هیواد کې د یو سیاسي ثبات رامنځته کېدل د دغه مسلې د حل لپاره یو ډیره لار ده. اوس چې خوشبختانه په افغانستان کې د جنگ پدیده ولاړه ده او د جنگ د پدیدې نه اوس خلک رنج نه وړي، ځکه چې د اسلامي امارت تر قیادت لاندې په هیواد کې سوله او امن رامنځته شوی دی. اگر چې نسبي حوادث به وي، دا حوادث د نړۍ په ډیرو قوي هیوادونو کې پیښیږي، خو دلته یو سیاسي ثبات ته اړتیا شته دی چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د ټولو اقشارو سره، د ټولو تنظیمونو سره او د ټولو سیاسي شخصیتونو سره رابطه وکړي. او خوشبختانه د دې رابطې لپاره اسلامي امارت یو کمیسون جوړ کړی، کمیسون هم جوړ کړی دی چې په کار پیل هم کړی دی. که دغه چاره قوي شي او دغه چاره ته دوی کار وایي او په نړیواله کچه باندې په هیوادونو کې چې افغانان خواري دي د هغوی سره روابط قایم کړي او دې ته هغوی او په افغانستان کې د ژوند تیرولو لپاره یو ښه زمینه برابره شي، نو زه باور لرم چې د پروسې ته به د پای ټکی کېښودل شي او افغانان به بیرته هیواد ته راستنېدلو ته لښ.
مننه. اوس پر اسو هم دغه پوښتنه د ډاکټر صاحب علي واحدي څخه وکړو. ډاکټر صاحب، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بلی، وو د طالبانو د کډوالو د چارو وزارت مرستالم په زلونو زلونو اعلان کړی دی چې موږ د کډوالو د بیرته ستنېدا لپاره واته د هغوی لپاره مناسب امکانات برابر سي او د هغوی چې د رستو په محل کې د ستون سره مخامخ نسي او په دې اړه دوی کوشش کوي چې کډوالو د ستنې دا په اړه فعالیتونه پیل کړي دي. او خو نو اصلي مشکل دا ده چې متاسفانه دغه د ملګرو ملتونو سازمان او دغه نړیوالو مرستنیو سازمانونه په هغه توګه چې دوی دنده ده چې د کډوالو د ستنېدا لپاره د طالبانو سره یا د افغانستان د حاکمیت سره مرسته داسې مرسته وکړي چې د کډوالو د تشویق د ستنېدا تشویق سبب وګرځي او د هغوی د ستنېدا په محل کې دوی په افغانستان کې د کوم اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ نسي. دا نو هم د امارات اسلامي د مسؤولینو دنده ده او هم د ملګرو ملتو او د نړیوال مرستو سازمانونو وظیفه ده چې په دغه اړه د افغانستان د کډوالو د بیا ستنېدا په اړه مناسب خدمات چمتو کړي چې افغاني کډوال د ستنېدو په محل د ستون سره به مخامخ نه سي. نو علمان یو چې انشاءالله د کډوالو د چارو وزارت په دغه اړه خپل هڅې ته دوام وکړي تر څو چې انشاءالله افغانان چې متمایل دي او غواړي چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي د راستانېدو په محل د ستونزو سره به مخامخ نه شي.
مننه. عزتمن اوریدونکو، د تهران رادیو مو په افغانستان کې د پوهنتون استاد ښاغلی حکیم مشفق او همدارنګه د سیاسي چارو شنند ډاکټر علي واحدي نظرونه اوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.
روت پانو ته کتنه
درنو محترم اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې له پروګرام سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو. زه دورانې او زما ګران ملګری عبدالماجد. دوستانو، نن به هم اول د تهران چاپ او ورپسې که وخت و نو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مهم خبرونه او مطالب در سره شریک کړو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
گرانو قدرمن اوریدونکو، نن د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې جمهوری اسلامي ورځپاڼه راخلو چې د ملګرو ملتونو له قولې په غټو ټکو لیکلي دي القاعده او طالبان هم تړو نه دي. د دې خبر په دوام کې لولو چې د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي د القاعده مشر ایمن الزواهری د طالبانو له مشر هیبت الله اخونزاده سره د خپل وفاداری او هم تړونوالي ژمنه تازه کړې او وایي چې القاعده له طالبانو سره خپل نږدې اړیکې ساتلې دي. په دغه پیغام کې راغلي چې اوس چې طالبانو په افغانستان باندې له دوباره واکمنېدو وروسته د عمل لا زیاته ازادي ترلاسه کړې ده، ایمن الزواهری هم لا زیات ضبط شوي پیغامونه خپروي. د ملګرو ملتو په دغه 15 مخیز رپورټ کې راغلي دي چې طالبان په خپلو تیرو طریقو عمل کوي او د القاعده په شان ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځي برابر کړي، او د طالبانو هغه غړي چې د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې وو د کابینې په لوړو پوسټونو یې ګمارلې دي. جمهوری اسلامي له دې خبر لاندې بیا د طالبانو دا خبره هم د دویم سرټکی په توګه راخستې چې وایي د ښځو په حق له د ملګرو ملتو اندېښنه بې ځایه ده. طالبانو د افغانستان په خزو باندې د لګیدلو محدودیتونو د ختمولو لپاره د امنیت شورا غوښتنه و نه منله. وی ویل کومې اندېښنې چې نړیوالې ټولنې په دې لړ کې څرګندې کړې دي بیخي بې بنیاد دي. ورځپاڼې د دې خبر په خوا کې د نجف اشرف د یو عالم صدر الدین قبانچی له قوله لیکلي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دې له شیعه مسلمانانو د ملاتړ غونډه جوړه کړي. جمهوری اسلامی په خپل لومبي مخ همداشان د عراق په پارلمان کې له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو د جرم بللو د قانون د جوړېدو خبر ته هم اشاره کړې ده او لیکلي دي چې دغه هیواد پارلمان تیره پنجشنبه دغه مصوبه د نمائندگانو په بشپړ اجماع سره تصویب کړه. دغه قانون له مخې له نیواګر صهیونیستي رژیم سره په هر شکل او هر ډول د اړیکو ټینګول جرم دی. دا په داسې حال کې دي چې د ترکیې خارجه وزیر ویلي دي نه دي په کار چې له اسرائیلو سره اختلافات د اړیکو په غوسولو سره ختم شي. جمهوری اسلامي لیکلي د ترکیې خارجه وزیر مولود چاوش اوغلو چې تازه د نیواکي فلسطین له کتنې ستون شوی دی له خپل اماراتي همرتبه سره په ګډه خبرې غونډه کې په وینا کې له صهیونستانو څخه په ملاتړ ډول دریس کې وویل له اسرائیلو سره اختلافات د اړیکو د پرې کولو لارې ختمول نه دي په کار. هغه زیاته کړه چې ترکیه له اسرائیلو سره د خبرو اترو د جاري ساتلو هوډ لري، او له دې ورځپاڼې وروسته خبر ده چې زرګونو امریکایانو په خپل هیواد کې د وسلو د آزادۍ خلاف مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې د امریکې د وسلو د ملي انجمن د کنوینشن د ترسره کېدو د ځای مخې ته وشوې او مظاهرچیانو په کې د وسلو د کنټرولېدو غوښتنه وکړه.
عزیزانو رازو اطلاعات ورسپانې ته چې دا هم له تهرانه چاپیږي. ورسپانې د پوز د بې پیلټ الوتکو د یوې ستراتیژیکې اډې د مخکتنې خبر په خپل لومړي مخ سره له انزوره چاپ کړی دی او په غټو ټکو یې لیکلی دی. د ایران ډرون ټیکنالوژي د نړۍ له بهترینو څخه ده. د خبر په دوام کې لولو چې پرون د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هیواد د پوز د بې پیلټ الوتکو د ځمکې لاندې اډې کتنې ته لاړ. سردار جنرال محمد باقری په دغه کتنه کې د پوز له ډول ډول یرغلیزو او لرواټنه ډرون د تولید په برخه کې لورستیو توانمنیو خبر کړی شو. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د پوز د 314 نومې ډرون ستراتیژیکې اډې د کتنې په دوران کې د 29 بریاو مخکتنه وشوه. لومړی لاسته راوړنه د حیدر یو په نامه کروس توغندی دی چې د کمان 22 او فطرس ډرونز په وسیله د وړلو وړ معرفي شوی. دغه توغندی 200 کیلومتره واټن وهي او چټکتیا یې په هدف باندې د لګیدو په وخت په ساعت کې 1000 کیلومتره ده. حیدر کروز توغندی د ایران لومړنی کروز میزایل دی چې له بې پیلټ الوتکې څخه د توغول کېدو وړ دی. بل لاسته راوړنه هم د حیدر دوه په نامه کروز ډرون دی چې په هیلیکاپټر سره وړل کېدی شي. د دغه پټې اډې په عملیاتي کېدو سره چې د ځمکې 300 میټره تل کې ډیزاین شوې او جوړه شوې د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بې پیلټ الوتکو په برخه کې د سیمې په بر قدرت بدل شوی. د ډرون یا بې پیلټ الوتکو د جوړولو په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت پرمختګونو ته په پام سره دا هیواد په سیمه کې د څارنې او معلومونې هدف موند دنه او د يرغليزو عملیاتو په لړ کې خپل لوړ ارزخ سرګن کړی دی.
د تهران چاپ جامع جم ورځپاڼې بیا په ایران کې د میشتو افغانستانیانو د سرشمیرنې موضوع ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی په ایران کې د غیر مجازو افغانستانی اتباعو سرشمیرنه 2 اونۍ اوږده شوه. د ایران د کورنیو چارو د پولیس او امنیتي چارو مرستیال په دې بیان سره چې تر اوسه په درست هیواد کې تر 1.5 میلیون د مدرک نه لرونکو او غیر مجاز افغانستانیانو په سرشمیرنه کې برخه اخیستې، د خبرګولی له 12 څخه د چنګاښ تر ړومبې نیټې د 2 اونیو لپاره د سرشمیرنې د تمدیدېدو خبر ورکړ. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي او د پولیسو مرستیال سردار سید مجید میر احمدی د ایران له سرکاري ریډیو ټلویژن سره په مرکه کې وویل د غیر مجازو اتباعو د سرشمیرنې طرحه په ړومبي ځل په اسلامي ایران کې په دغه سبک او طریقې سره د دغه اتباعو د دقیق شمیر د معلومولو او پیژندلو لپاره د اجرا په حال کې ده چې له ډېر هرکلی سره مخامخ شوې ده. هغه د افغانستاني مهاجرینو زیاتو نفوسو او د دولت د خدماتو د پیشخان دفترونو او د بهرنیو اتباعو د خدماتو د کفالت دفترونو ته د غیر مجازو اتباعو زیاتو مراجعو ته په اشاره سره وویل تر اوسه تر 1.5 میلیون زیاتو افغانستانی مهاجرو د سرشمیرنې په طرحه کې برخه اخیستې ده.
عزیزانو، د وخت کمی ته په پام سره د بهرنیو ورځپاڼو نه د مسیر ورځپاڼې یو څو ټکي را اخلو چې د یو کمربند او یوې لارې پروژه د افغانستان لپاره د ځانګړي ارزښت وړ ګڼي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد ښاغلي شفیق امیرزی د ریخمو لرغونې لارې په اوږدو کې د افغانستان د روښانه مقام په اړه وویل چې افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او ارتباط لپاره ډېر ستراتیژیک موقعیت لري. دا موقعیت نه یوازې اوس په مډرنه سوداګرۍ کې د ارزښت وړ دی، بلکې د تاریخ په اوږدو کې یې د افغانستان او سیمې لپاره ډېر ارزښت لرلی. سلګونه کاله پخوا افغانستان د سوداګرۍ او سوداګریزو کاروانونو د تګ راتګ لپاره مهمه لاره وا. د ریخمو لارې له افغانستان تیرېدې چې د تاریخي لیکونو له مخې د شاوخوا 1200 کلونو لپاره سوداګرو دغه لار د خپلو سوداګریزو توکو د لیږ لپاره کاروله. دې لارې به مرکزي او جنوبي آسیا سره وصلوله او ډېری آسیایي هیوادونه یې ان له اروپا او افریقا سره هم تړل.
تهران رادیو مینوالو د وخت په ختمېدو سره ورسپانو ته د کتنې پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسوو. تاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای پامان.
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو هیله کوو چې په دغه خبرونه کې ټول خبره شوی مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. خوږ اوریدونکو، اوس په تلو تلو کې خپل ادرس درته اعلان کوو چې تاسو زموږ دغه ادرس ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوږ اوریدونکو، نور زموږ دغه مازیګرنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې سبا سهار به درته خبره شي، له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.